پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارګ کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شوه چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې کوي. مخکې د دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له جمهور رئیس سره په کتنه کې له افغانستانه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله کړې ده او نه تنه عسکر یې وژلي دي. او د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له ولسمشر او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر سره د کتنې لپاره مسکو ته ولاړ سي. پوره خبرونه واوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې هند په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس پرون په یو ورځنی سفر نوی ډیلی ته تللی و او هلته د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی سربیره د هند له جمهور رئیس او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په خبر پاڼه کې چې لا ارګا په دې اړه خبره سوې ده راغلي چې د هند صدر اعظم په دې لیدنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار کړی چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی او د دې ستراتیژۍ عملي کېدل یې مهمه خبره بللې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن بنن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ټیلرسن د رواني اونۍ په پیل کې په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې هند د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری هیواد دی. ټیلرسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس به ور بیا پر هندي چارواکو ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې له لارې د هغه هیواد د بیا رغونې او د هیواد د ثبات لټینګېدو سره کومک وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 نیټه د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې تقریبا د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې په یو پوسته حمله وکړه او نه تنه عسکر یې وژلي دي. د فرا د والی ویاند محمد ناصر مهری د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. حمله د فرا په پښترود ولسوالۍ کې سوي او څلور ساعته یې دوام کړی. مهری ویلي چې په سیمه کې هوایي حمله شوې او ولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچف سره جلا جلا وګوري. شتاین مایر نن مسکو ته دی. فرانک والټر شتاین مایر بل روسی لوري سره پر بشري وضعیت او په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر وضعیت خبري وکړي. شتاین مایر په داسې وخت کې روسیه ته ځي چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د روسیې او غرب روابط تر بل هر وخت نازک شوي دي. د جرمني ولسمشر د روسیې له کومرسانت روسپانې سره په مرکه کې ویلي چې هیله من دی چې له پوتین سره نننۍ کتنه به یې موقع ورکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د ټینګېدو موقع وپیژني او د باور د پیدا کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. د عراق د کوردستان حکومت له بغداد د جلا کېدو په اړه د تیر میاشت د ټولپوښتنې د نتیجې د ځنډولو وړاندیز کړی دی. کوردي چارواکو ویلي چې دا وړاندیز په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي او له بغداد سره د خبرو د پیل لپاره شوی دی. د کوردستان له مرکز اربیله پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د جګړې دوام د یو لوري په ګټه نه دی او یو لوری هم بری ته نشي رسولی، بلکې دا وضعیت به عراق د ګډوډۍ لور ته بوزي. په اعلامیه کې د عاجل اوربند د ټولپوښتنې د پایلې د ځنډېدو او د عراق له مرکزي حکومت سره د مذاکرو وړاندیز سوی دی. په کوردستان کې د سپتمبر د میاشتې په 15مه نیټه د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه وسوه چې په ټولپوښتنه کې د ګډون کوونکو 2% له بغداده د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړه. او د چین کمونست ګوند نن د خپلو لوړرتبه چارواکو د کمیټې جزئیات خپاره کړل. د دغو چارواکو یو نوملړی خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ تر څنګ به په حکومتي چارو کې مرسته کوي. شیبه د کمونست ګوند د مشر په توګه دوهمه دوره پیل کړې. له ولسمشر شی پرته د چین صدر اعظم لی کیکیانګ یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې چې نن اعلان سوه پر خپله چوکۍ پاتې سوی دی. دا مهم خبرونه.
له فرشه جلازه نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ دا وزنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي.
او لکه مخکې مو ته مشوره ورکړل شو چې هندوستان هم باید په اعتماد کې واخیستل شي. دا د همدغو مشورو په بنیاد باندې
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې نن یې په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. دا هم اوري چې د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی وایي هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړل شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. په ارکه د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو دغه غونډه د سیشن به د ورځې ناوخته ترسره شوه او ولسمشر وویل چې له پاکستان سره د دولت ترمنځ خبرې پیل شوي او هیله مند دی چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون راشي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده.
بلې نوري صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د سیاسي او جهادي مشرانو هغه ډله چې له جمهور رئیس سره مشورتي ناستې کوي وایي افغان حکومت د ځینو شرطونو له مخې له پاکستان سره خبرو ته دوام ورکوي. د دې مشرانو له ډلې عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره د څرنګه اړیکو دوام پاړه افغان حکومت د سیمې د ځینو هیوادونو اعتماد ته اړتیا لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سره په هغه موضوعات چې افغان حکومت تل شریک کړي دي او ژمنې هغه هیواد کړي دي، د اړیکو دوام یوازې په دې شرط باندې دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه د غژمنو ته وفادار پاتې شي. هغه وویل
په مجموع کې د دوستانو سره لکه د هغه طرفونه چې د افغانستان د حکومت سره په کرچماتې شامل دي، د تروریزم د مخالفت لپاره دوی په اعتماد کې واخیستل شي او په عین وخت کې د دوی سره سازنده یا مضبوطې خبرې وشي چې هغه دې باعث وګرځېږي چې دلته افغاني لوري موقف د سولې پیسه کې او د تروریزم د مقابلې پیسه کې مضبوط شي.
ښاغلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان ته د جمهور رئیس د سفر یو هدف هم همدا و چې دغه هیواد اعتماد ترلاسه کړي او ممکن ګڼو نور هیوادونو ته هم ورته سفرونه دوام پیدا کړي. خو هغه د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې پاکستان ته به د هغه سفر کله وشي ستاسو سره په مشورو کې رئیس جمهور موقف څه وویل چې افغان حکومت په دې نظر دی چې هغه هیواد ته د اړیکو جوړول او د سفرونو لړۍ یوازې هغه وخت دوام پیدا کولی شي چې هغه هیواد لږ تر لږه خپلو شرطونو ته دوام پیدا وفادار پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت پاکستانی پلاوی او همدارنګه چین او امریکا په عمان کې د سولې خبرو د دوام د پرانیستو لپاره سره راغونډ شوي وو او دا د څلور اړخیزو غونډو څلورمه لړۍ وه. اوس افغان حکومت وایي چې د غونډو دا لړۍ دوام په دې شرط پیدا کوي چې پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. په همدې ډول د جمهور رئیس دوایم مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې لږ تر لږه پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې خپل ژمنو ته وفادار وي.
د میاشتې په لومړي تاریخ باندې جمهور رئیس د هیواد جهادي او سیاسي مشرانو سره یو مشورتي غونډه لرله. جمهور رئیس همدې غونډې ته وویل د غونډې ګډونوالو ته چې هغه تیرې غونډې چې دوی سره شوې وي او د دوی د وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ له پاکستان سره دولت په دولت مذاکرات پیل کړي او هیله مند یو چې د پاکستان پالیسۍ کې به تغییر راشي تر څو د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو کې پاکستان مهم رول ولوبوي.
په ټوله کې د جمهور رئیس سره د مشورتي ناستو ډلې چې عزیز الله دین محمد د سولې د عالي شورا مرستیال هم دی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي غونډه د مشورتي ډلې مشوره رئیس جمهور ته دا و چې پاکستان سره خبرې ته دوام ورکړل شي ولې د سیمې نور هیوادونه هم په دې برخه کې ځکه په اعتماد کې واچول شي تر څو په هیواد باندې فشار هم موجود وي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان زدران له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې هند ته د افغان ولسمشر له سفر مخکې په ارکه جهادي مشرانو او سیاسي څیرو په ګډه غونډه کې ولسمشر ته مشوره ورکړه شو چې له پاکستان سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې د سیمې د نورو هیوادونو اعتماد جذب شي. د هغه موضوع چې افغان ولسمشر اشرف غنی په نوې ډیلی کې د هند له چارواکو سره پرې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانانو په ملکیت او رهبری د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کتنه کې د هند صدر اعظم ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه باید له ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د ترورستانو امن پټنځایونه هم له منځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې په نیو دلی کې دی او د هند له مشرانو سره به پر افغانستان هم خبرې کوي. په دې اړه وروسته اوري خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو. یو شمیر څېړونکي وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره باید خپلو اړیکو ته ارزښت ورکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي او افغان حکومت باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي. ده وویل چې له یوه هیواد سره د ښو اړیکو په خاطر باید د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې زیانمنې نه شي. په دې اړه له ښاغلي خادم سره یوسف خان زدران مرکه کړې. په سر کې ښاغلي خادم وویل
د افغانستان لپاره لازم دي چې په خپلو کړنو کې د حکمت توم نه زیاته کې دلته صداقت باید رامنځته شي او دلته باید مسؤلیت پذیري وشي. یوازې په الفاظو باندې سیاستونه شي کامې بدلې او کله چې د ملتونو د سوکالۍ او خیرازۍ خبر راځي دلته د ملتونو د حکومتونو ترمنځ د تړاو د فکرونو توحید او د عمل تلفیق مسله مطرح کیږي. پاکستان په هیته هغه سي تخریبي نقش په افغانستان کې ادا کاوه.
بلې خادم سه په داس حال کې چې دلته افغان لوري د پاکستان سره د دې ټولو اسون سره سره د خبرو دوام کول غواړي. په ورته وخت کې رئیس جمهور هندستان ته سفر کوي ترڅنګ په پاکستانی سوداګرۍ او ترانزیت باندې لکتر لګي او ډول پابندي وځ کیږي. دا بل مثال اقدامات د خبرې د ناکامۍ لور ته نشي بولای.
ګوري په سیاستونو کې هر څه پیدا کېدل د دلایلو پر بنیاد باندې وي او د هرې مسلې لپاره حل پیدا کول هم د منطق پر بنیاد باندې وي. دلته خیری تزرو زاري نتیجه نه ورکوي. کله چې موږ د خپل صادراتو خبره کوو د خپل وارداتو خبره کوو نو فکر کوم چې $300 میلیون زموږ صادرات دي او $11 میلیارد زموږ عایدات دي.
نو تاسو مطلب دا دی چې دا اقدامات باید لږ تر لږه زور وخی پاکستان ته؟
نه، زه فکر کوم چې ولسمشر غنی چې کله پر صادراتو باندې او هم په مسلاتي لارو باندې د پاکستان لوري بندیز لګی دا په خپل ذات کې خپل ملت سره جفا کوي. دا هغه ناسمه سیاسي مانوره ده چې بیل تاوان بل نشي زیږولی. زه باور لرم چې د هندستان سره زمونږ دوستی یاري دا ګټه کولی شي، مګر په هغه وخت کې ګټه کولی شي چې موږ هندستان ته دا په ثبوت باندې ورسو چې زموږ دوستی او یاري هغوی د پاره ګټه کوي، نه دا چې یوازې موږ د مات لاس څخه خیز باندې هغوی پر غاړه کې زنګېدلي اوسو. مګر تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کونی سیاسي چارچوکاټ کې جدي تغیرات رامنځته نه شي، قاطعیت رامنځته نه شي، د دوست او دښمن تعریف رامنځته نه شي، تر څو پورې چې ملي ګټې پر خپلو ګټو باندې برتري ونه ګڼل شي، پر مواصلاتي لارو باندې بندیز لګول دا په خپل ذات کې د یو بل بحران او د یو بل ناورین لپاره لار هوارول.
بله بله خادم صاحب، کله چې هندوستان ته سفر کېږي او دلته جمهور رئیس د پاکستان لخوا بلنه ورکړل شي او دلته زموږ حکومت اعلان مندي کوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې تغیر راشي، لږ تر لږه دا سفر باید زر تر سره شي کنه؟ دوی شرایط دا دي چې پاکستان په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي، لاغه ورسره به دا اړیکه او دا تګ راتګ لاخه کیږي په دې ورخه کې.
یو بحث به دا وي چې زه وایم چې پاکستان سره مطلق روابط باید ختم شي، نو زه به هیرو شمه، زه به یو قهرمان شمه. خو که چېرې ته غیر سیاسي او بی پلو بحث کوم، هغه دا دی چې د پاکستان سره روابط باید په هیڅ وجه باندې له ذهنه ونه غورځول شي، عاجل باید د سفر وشي. هندستان زموږ هر درد او هر تکلیف د وانه جوړولې، دوی باید پاکستان سره اړیکې وساتي، د افغانستان حکومت او داسې اړیکې باید وساتي چې دا غوی په خوالي کې خپل خوالي وګړي.
او په دې برخه کې پاکستان ته څه کول پکار دي؟
پاکستان باندې چې تر څو فشار رانه شي، پاکستان چې تر څو مجبور شي، پاکستان چې د امریکا د شدیدو بندیزونو سره مخامخ نشي، په هیڅ وجه باندې خپل دریځ نه بدلي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم چې د پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه چې دا څومره مهمه دي خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه یې کتنه کړې، نن یې په نیو ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. خو مخکې له دې چې د ټیلرسن د لیدنو کتنو موضوع راواخلو، اقتصادي خبرونه مرضیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې دویمه برخه ورغوي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مدفی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قانونو پټرولیم وزارت د جبل سراج فابریکا چې ضرورت لري ترمیم ته، په دې برخه کې به پانګونه جذب کړي. موږ له درې څلورو شرکتونو سره همدا مهال د هغوی پروپوزل او د هغوی غوښتنې د پانګې اچونې لپاره بررسي کوو، او په ډېر نږدې وختونو کې مونږ په دې وتوانېږو چې دې فابریکه کې مونږ بنیادي تغیرات راولو او دا فابریکه خپل غاستي حالت ته
ورسوي. ښاغلی مدفی وایي دغه فابریکه اوس مهال په ورځ کې د سبان د سل ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت لري. دا د بغلان د غوري د سیمنټو تر فابریکې وروسته دوهمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. په بلخ کې د مشارکت دانش کنفرانس او د کرنیزو توکو دوه ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نصیر قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کنفرانس کې د سبان د 300 تولیدي شرکتونو مسؤلین د سوداګرۍ په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او ستونزو په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کوي. ښاغلی قاسمی وایي دغه شان د کنفرانس تر څنګ په نندارتون کې به په 500 غرفو کې کرنیز توکي او لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ. د اقتصادي خبر نو پای.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 19 خېدی له هرات تازه راپور لرو چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو په یوې لوی غونډې بمباري شوې ده او پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتی ده. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو، مخکې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه کتنه کړې نن په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره خبرې پیل کړې. ټیلرسن د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر پاکستان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په خپله خاوره د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. نوې ډیلي ته په سفر کې به ټیلرسن د هند له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره وګوري او پر مختلفو موضوعاتو من جمله د افغانستان پر موضوع به هم ورسره خبرې وکړي. خو اسما څاروان دلته په سټډیو کې را سره دی او څاروان صاحب د افغانستان پر موضوع سربیره دغه راز د نوې ډیلي او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم مهمې دي او پر دغه کتنه کې به دا موضوع هم ډیره وڅېړل شي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن چهارشنبه د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. دا جنوبي اسیا ته د ښاغلي ټیلرسن لومړنی سفر دی. دی تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ کابل او بغداد ته لاړ او د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته لاړ. امریکا او هند د نړۍ د دوو سترو دیموکراسیو په توګه په داسې حال کې چې د چین نفوذ مخ په پراختیا دی په خپل منځ کې اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې زیاتوي. ټیلرسن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته تیره شپه نوې ډیلي ته ورسید. هند ته د ټیلرسن وروسته له دې سفر وکړ چې د تیره اونۍ په واشنگټن کې وویل چې امریکا له هند سره په ډراماتیک ډول همکاري زیاتوي. امریکا هند ته د هغه څه په وړاندې چې دا هیواد په آسیا کې د چین منفي اغیز بولي د کلیدي شریک په سترګه ګوري.
تاسو ویل چې ټیلرسن تیره شپه نوې ډیلي ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې له چا سره کتلی دی؟
د نن سهار لومړی د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل، وروسته یې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج سره ولیدل. ټاکل شوی دی چې له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وویني. تر همدې شېبې پورې د هند د ملي امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو وزیر سره د ښاغلي ټیلرسن د خبرو په اړه څه نه دی ویل شوي.
څاروان صاحب، هند پر دې سربېره چې د چین په وړاندې سیمه کې د امریکا لپاره اهمیت لري، آیا اقتصادي اهمیت هم ورته لري؟
واقعا هند نړۍ د هغو هیوادونو په منځ کې چې وده چټکه ده لومړی مقام لري. د امریکا او هند ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې د هند اقتصاد ښه شوی او لا هم ښه کیږي، دا هیواد د امریکا لپاره په یو مهم بازار بدل شوی دی. تیر کال د امریکا او هند سوداګري راکړه ورکړه 115 میلیارد ډالر ته ورسېده او دواړه وړي چې تر 2022 پورې په خپل منځ کې تجارتي راکړه ورکړه 500 میلیارد ډالر ته ورسوي.
څرون صاحب، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، بیا به هم په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لیدنو کتنو او د خبرو له حالمو خبر کړو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري. مخکې دې چې د هرات پیښې ته مخه کړو، یو بل د افغانستان په اړه یو بل موضوع راخلو. د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې سوریې ته د استول شو کسانو او د بشري حقوقو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د ډېر افغان کډوالو له ډلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کېږي چې پیسو او د استوګنې اسنادو ته اړوي. د دې راپور لنډیز متکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي، د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکوونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرنس د شامس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی وو خبرې کړې دي. شامس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وایي د دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوس مهال په کابل کې استوګندې زیاتوي، کوم کسان چې دلی دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریه ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شم زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران 10 کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کېږي ورکول کېږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15 زره افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو اورې مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې د فرا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په یو امنیتي پوستې برید کړی، نه سرتیري وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری وویل دغه پیښه تېره شپه په پشت رود ولسوالۍ کې شوې او نښتو 4 ساعته دوام وکړ چې پکې دښمن د پوځیانو د افغان سرتیرو پر ضد له توپونو هم کار اخیستی دی. د مهری په وینا د افغانستان د هوایي ځواکونو جنګي الوتکو پر برید کوونکو بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز د فرا له څنګلوري هرات ولایت څخه بیا د هرات چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې هوایی بمباری شوی او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دا موضوع به هم زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی ده په سټډیو کې. رسېدی سروان صاحب، د هرات چارواکو څه ویلي دي؟
مننه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یوه لویه غونډه بمباری شوې او د غونډې برخوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل پرون سه شنبه چشت شریف ولسوالۍ ته نږدې شاوخوا 300 وسلوال طالبان را یوځای شوي وو چې هوایي بریدونه پرې وشول. د هرات د والي ویندوی وایي وسلوالو طالبانو پر سلما بند د برید لپاره غونډه جوړه کړې وه، خو امنیتي ځواکونه د دوی له پلان څخه خبر شول او بمباري پرې وکړه چې په نتیجه کې زیات شمیر سختریزي وشل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان په عین حال کې ویل چې د مرجوبلو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه پورې معلومات نه لري. د هرات د والي دفتر وایي چې له حملې وروسته روغ پاتې شوي طالبان له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا هم پر سلما بند د حملو هڅې کړي او په ځلونو یې د دغه بند ساتونکي او انجینران پنهخه کړي دي. د افغانستان په لویدیځ کې ځینې چارواکي وایي چې ایران له طالبانو سره د بندونو د ویجاړولو لپاره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي.
بله، اسمت سروان، تاسو نه مننه چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې غونډې د وروستۍ بمباري په باب مو واورېدل. دا موضوع به هم نن په خبرونو کې تعقیبوو او له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
زړه زادي راګیو کارکون کته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه د هلمند ولایت د ترانسپورت ته مو شکایت کړو. د نمائندګۍ څخه د نمائندګۍ پارچه چې ده د کوچنی موټر د 15 کسه مستاریان دي سلاغوانی راڅخه د دوی قانوني پارچه چې ده 15 افغانۍ د اکتوبر پارچه چې ده 10 افغانۍ د نو ساتیا افغانۍ اخی ایا دا چا چې بو ته چې دا موږ والی سره صدا خوښ کو او بو ته دا ترانسپورت سره خوښ کو چې دا موږ د هل لار راکې مو سړي قانوني پیسې راته واخی. دا موټر وانان چې وران ټول موږ دا شکایت لرو. السلام
بله، السلام علیکم. زه د زابل ولایت خبرې کوم. رانه کوچې موږ دا غواړو د اشرف غنی څخه چې موږ دا کا پوسټو ورته مشکو چا نه سمرا سبیا یو پیشه راڅخه دا مالی پولیس مرزه وی ته کوي دا غواړم زه دا کوچانه سره شو چې عمر سره سره کوي ونه وي سلام ته احترام.
السلام علیکم د آزادې رادیو اوریدونکو کارکونکو ته او د دغه ټولو کسانو چې مونږ ته دغه زمينه واره کړې چې د سب دغه ماشين کې مونږ ته د خبرونه په مخ وړي. دا ولسمشر نه ډیر مننه کوم د ننګرهار د سربتاماس کې فوجي شهزاد ډیر مننه کوم او ډیر خوشاله شو په دې اقدام باندې چې د کوچ پاکستاني لارې به نن له پس افغانستان ته نه راځي. ټول شاوډیدونکو ټوکی مخابدې سره ونیول شي دومره کلاري به راشي په سلو کې اویا فیصده زه اطمینان درکوم چې په دې باندې به افغانستان کې کلاري راشي. څومره چاودیدونکو ټوکی سامانونه چې غون په پاکستاني لارو کې راځي او بیا په اډو کې چې دوه خپل کسان چې بیا تاسو وسلام.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښو کور مو ودان موږ هرومرو درته خبرو. په دې هیله چې چارواکو هم ستاسو شکایتونه اوریدلي وي او د ستونزو د اواري لپاره مټې راونغاړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په لړۍ کې د سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو. خو اوس فرشته جلازی دلته په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د درې تخت په سیمه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر یوه غونډه بی پیلوټ الوتکو بمبارد کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دوی د سیمه ایزو سرچینو په حواله دا ویلای سي چې په د حمله کې زیات شمېر وسلوال طالبان وژل سوي دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. څوار لس افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضه رد شوي نن سهار کابل ته ورسېدو. د افغانستان د سرحدي پولیسو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د مسره د سو کسانو لوټکه سهار د کابل هوایي ډګر کې کښته سوه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو بیګا په فرا کې پر یوه پوسته حمله وکړه او نه تن عسکر یې ووژل. د فرا د والي ویاند اسوسیټډ پرس ته ویلي چې پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر زخمیان شوي دي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن له هندي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر سوله خبرې کوي. ټیلرسن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس به هندي چارواکي وهڅوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مرستې زیاتې کړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر بنن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د افغاني شوروي له روسي ولسمشر میخائیل ګورباچیف سره جلا جلا وګوري. فرانک والټر شتاینمایر نن له هغوی سره په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالانو پر حقوقو او وضعیت خبرې کوي. د چین کمونست ګوند نن د خپلو لوړرتبه چارواکو نوملړ خپور کړ چې د جمهور رئیس شی جن پینګ ترڅنګ به په یوه کمیټه کې په حکومتي چارو کې دخیل وي. ولسمشر شی د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې پر خپل ځای پاتې سوی او د مشر په توګه دوهمه کاري دوره به پیل کړي. له شی پرته د چین صدر اعظم یوازنی چارواکی دی چې د کمونست ګوند په سیاسي کمیټه کې خپل چوکۍ ساتلې ده.
د خبرونو لنډیز مو اورید. تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي رادیو د مخخو خزو د پروګرام یو نوې برخه ته خبرو.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په خبرونه کې زما یوسف زدران سلام نو نیکې له مننن. چهارشنبه ده او هر چهارشنبه دا وخت تاسو د مخکې خزي خبرونه تکرار بڼه اوري. لدې وړاندې د خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له 2 څخه تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د مخکې خزي د دیونه په خبرونه کې مولا سرايا یوسف زې سره آشنا کوو. هغه مېرمن چې د افغان ماشومان او مایندل لپاره په بیلابېلو برخو کې کار کړی دی وړاندې په خبرونه کې دغه په دغه فعالیتونو غږیږو. مخکله دې چې لاغه سره بحث پیل کړو دا غي لند ژوند لیک اورو. سورایا یوسف زئی په کال 1353 لمریز کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه په کابل کې د اریا د نجونو لیسې فارغ شوه. بیا د کانکور ازموینه للارې د کابل د طب پوهنځي ته بریالی شوه. هغه یوسف زئی د طب فاکولټا د 2 کالونو پر ځای په 10 کالونو کې بشپړ کړی. په 1371 لمریز کال کې د طب له پوهنځي د فراغت سند واخیست. په داسې حال کې چې خپل محصله وه، افغان میرمنو او نجونو ته د سواد د زده کړو د کورس للارې زده کړې ورکولې. دلته د سرایا یوسف زئی فعالیتونو هغه د کابل په کچه د سواد د زده کړو د بهیر د څار تر مسؤلیته ورسوله. بیا یې خپلو کلیوالو ته د خدمت لپاره لغمان ته کډه کړه او په یو کلینیک کې دنده واخیسته. له هغې وروسته په یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په اداره کې ورته د کار زمینه برابره شوه. هلته یې 2 کاله د افغان ماشومانو لپاره کار وکړ. خو د 2010 میلادي کال څخه بیا تر اوسه د افغانستان لپاره د مور او ماشوم د روغتیا د برخې د مسؤلو په توګه کار کوي. ډاکټر سرایا یوسف زئی ماشومانو او میندو ته د خدمت تګی ده او په دې برخه کې د ګڼو بېوزله افغانانو لاسنیوی کړی دی. بلې درنو اردوونکو، تاسې د دې اونۍ زموږ د مخکې ښځې د میلمنې ډاکټرې سرایا یوسف زئی د ژوند په اړه لږ ډیر معلومات واورېدل. وړاندې په خپرونه کې چې د هغې له ژوند سره مو مخامخه شنا کوو، ستاسو اوریدونکو ځینې مخامخ اړیکې هم اخلو. پوښتنه به یوسف زئی صاحب، زموږ خپرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی. ورسره که پوښتنه هم مطرح کړم، له همدې ځای به پیلېږي چې ګڼو اوریدونکو ته هم ممکن پیدا شوي وي، څنګه مو پوهنځی په 10 کالونو کې وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونې کې هلی تاسو تخنیکي همکاران ته هم درز، تاسو ټول اوریدونکو ته د افغانستان په هر ګوټ کې
مننه.
زما په تعلیم کې د 2 کالو په عوض ولې 10 کالو ته رسېدلې، علت یې دا و چې د طالبانو په دوره کې زموږ فاکولټه فعال شوه. کابل ته پوهنځی وتړل شو د ښځو په مخ کې. بیا د جنرال سویلا صدیق په مرسته چې هغه په 400 بستر شفخانه کې 300 بستر روغتون کې کار کوه، هغه په دې وتوانېده چې هغه نجونې چې د دریم صنف نه پورته وي د هغوی درس شروع کړي. چې بیا هغې نه وروسته زموږ درس بېرته پیل شو. بیا هغه وخت کې طالبان په وخت کې بیا خپل تعلیم بشپړ
کړ. بېرته طالبانو په دوره کې یعنې درس هم بېرته مکمل
دوه کاله.
دلته طبعا ډېرې زیاتې ستونزې وي، هغسې چې خلک یې حکایت کوي. مبارزه باید تاسو کړې وي، دا مبارزه مو څنګه کوله د زده کړو د حاصلولو لپاره؟ البته
د زده کړو د حاصلولو په خاطر زما کورنۍ ډېرې او د معرف سره مینه درلوده، خصوصا هر وخت زما پلار ډېر تعلیم سره مینه درلوده. مور مې هغوی په خپله موږ تعلیم ته حاصلولو، داسې نه ده چې موږ داخل د کورنۍ کې مبارزه او د درس ویلو دپاره مبارزه کړي. چې مثلا که موږ درې نفره کېناستېدلو درس ته، پلار ته چې موږ ته درس راکړي، ما ورته هغې نه مخکې توپ کړه او پلار سره ډېر ارتباط درلودو، هغې نه به ډېر شیان زده کول. دغه زما خپله علاقه هم تعلیم سره و چې زه په دې د فامیل احسم و زما خپل علاقم و چې زه په دې وتوانېدلم چې دسې پورې ورسېږم.
هغه یوسف زئی، دلته موږ چې ډېرې مخکښې مېرمنې خپرونې ته راغواړو یا مخکښې نجونې، دوی وایي چې زموږ کورنۍ لیوالتیا لرله چې زه زده کړې وکړم. ستاسو دا پیغام ممکن هغو نجونو ته چې هغوی کور کې اجازه نه ورکول کېږي یو ډول داسې ګزار به نه وي چې هغوی د ناامیده شي، چې نه که کور یې روشن فکره نه وي نو دوی زده کړې نه شي کولی؟
نه، دا خبره نه ده که دوی په خپله مبارزه وکړي، دوی دغه توانایي پیدا کړي چې هغوی ته قناعت ورکړي. دا د دوی اسلامي حق دی، شرعي حق دی. دا داسې یو حق نه ده چې کورنۍ اصول سره مخالفت وکړي. که دوی په دې وتوانېږي باید کورنۍ ته قناعت ورکړي او دوی باید هېڅ ناهیلي نه شي. که چېرې دوی ته اول اجازه ورکړي چې شپږم صنف پورې وي، دوی عقلا شپږم صنف دې پوره کړي، بیا هغوی سره کار وکړي هغې نه پورته. کله چې دوی د ښوونځي نه خلاصېږي، بیا خپل مبارزې ته باید ادامه ورکړي تر څو خپل پوهنتون خلاص کړي.
خو موږ چې د اکثره خلکو ژوندلیک بیانو، ویل کېږي چې په یوه روشن فکره کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي، که داسې کورنۍ وي، نجونې وي چې هغوی په روشن فکره کورنۍ کې نه وي، لا لږ تر لږه د هغوی زده کړو ته زمینه نه برابرېږي، حق نه ورکول کېږي، څه کول پکار دي دوی ته؟
هغوی ته لکه څنګه چې زه ډېر دې مثالونه لرم، کله چې ما واده وکړ خپل سرګنۍ کورنۍ کې، زما یو لیرو لور وم صنف نه، پلار د مکتب نه ایستلی و. کله چې ما واده وکړه هغې ده ما دونه مبارزه کړې، دوه لور د هغې 12 صنف خلاص کړ، بیا درمعلمي لوستو، بیا معلمه شوه. زه دا غوښتنه لرم د هغه خپل تعلیم یافته خویندونه چې هغوی مخکښ دي، هغوی باید داسې یو مثال نمونه شي چې یو کورنۍ ته ځي یا کله چې چاپېریال ته راوځي یا کاري محیط ته راوځي، باید داسې یو مثال وي چې خلک زړه ښه کړي چې خپل اولاد تعلیم ته پرېږدي.
تاسو زده کړې وکړئ په هر ډول شرایطو کې او لږ تر لږه مبارزه به هم کړي. اوس تاسو خپلو کورنیو کې خپل کور کې څنګه زمینه برابره کړي؟
زما مشره لور چې دغه ترکان مکتب کې ده، یعنی زه هر سنه په هغه باندې، زما په نظر زما په اند هغه سرمایه بهترینه سرمایه گذاری ده چې هغه په تعلیم باندې وشي. او زه همیشه چې هغه سرمایه گذاری کوم په تعلیم باندې، که زما اولاد قبل سوکي زه هم دا اوس خپل اولادونو ته د تعلیم زمینه مې برابره کړې. ځینې نور داسې خلک دي چې څنګه غواړم په میډیا کې د هغوی نمونه واخلم، هغوی ته ما د تعلیم زمینه برابره کړې. او کله چې ما خپله وظیفه شروع کړه، زه پیشرف محتلم شفخانه کې ما کار کوم، هلته زما سره چې نورې خویندې وي په انګلیسي نه پوهېدل او ډېر اصطلاحات چې انګلیسي باید وای، او بل دا چې یو ډاکټر یا هر څوک چې روغتیا په برخه کې کار کوي هغه باید په بین المللي ژبو باندې پوه شي. بلی ژبو باندې پوه شي، ځکه دومره د کتاب ژباړ په افغانستان کې نشته، نو باید هغوی اپډیټ معلومات یا تازه کره معلومات ولري، کتاب ولولي، او ته خپل تعلیم ته باید همیشه ادامه ورکړي، زده کړې ته خپل ادامه ورکړي. نو په دې سب ما د خپل معاش نه خپل خویندو ته د انګلیسي کورس دایر کړ، د استاد معاش ما ورکوه، او د ښځو چارو ریاست ته لارې یو کورس مې د لغمان د ښځو په چارو ریاست کې جوړ که چالتم د استاد معاش ما ورکاو، خو انجنونو ته د کمپیوټر انګلیسي کورس می دایر کړو چې خپل خپل زما د خپل آیت خپل معاش نو
ممکن لمړنۍ کارو په هغه وخت کې تاسو کاروم لا جوړ نور څه به تاسو نړیوالو ادارو ته لاړ پختنه ممدا پیدا کیږي چې تاسو خود درسته د نړیوالو ادارو کې د افغان ماشومان او میرمنو لپاره کار کوي، لکه تر لګه دا وغږ پورته کوي، خو په خپل شخصي لګخ مو څه کړی دي؟
خپل شخصي لګخ ما تاسو ته ویل چې ما د تعلیم زمينه ډیرو خلکو ته برابر کړی، اته د فاکولټي مصرف او مکتب او اندرس کورسونه می دایر کړی، انګلیسي کمپیوټر چې دا ټول خود ما خپل کړل.
د دې اورا خو د مالی لاګه خو دلته په هواوی برخه ډیر اړتیا ده چې هغه څه اوریدون کې ډیر وخوي د سکرنی ته مو ډاډ او اطمینان ورکړي چې تاسو جن سبا کوي او زورت زمينه برابروم، سبا د سرتلون کې لري د سکا تبلیغ مم کړی دی.
بله، د میډیا د لارې ز خپل د آشنا رادیو سره همیشه ارتباط لرم، او د خځو خبرونه لري همیشه غوښ سره ځاړي کې لرم، مثلا د ملي رادیو تلویزیون سره، د رادیو ازادي رادیو سره همیشه ستاسو همکاران سره د تبلیغ پیسه کې کار کوم، د بل هغه همیشه نیمه نړۍ یو خبرونه او په شمشاد کې چې هغه کې زه ډېر فعال وم.
کورونو
ته هم چې زه تللی یم، ځکه زمونږ ما چې کله یونیسف کې کار کوو هغه وخت کې، یعنی په دې کمپاینونو کې چې هغه د ماشومانو دپاره یا د ښځو دپاره د واکسین کمپاینونو، مونږ کور په کور تللو، کور په کور ما تبلیغ کړی، او همداراز د تعلیم تربیه په بخش کې یا د خوونی روزنی په بخش کې چې کله یونیسف کې زما خوونی روزنی په بخش کې مم کار کړی، مکتبونو تم کتاب چا وقته سی او د شین رسولي ټریننګونه مور کړی، او مخامخ مم خلکو سره کار کړی.
مننه. تاسو ممکن زمونږ ډیر اوریدونکو او پیژنې او تاسو په اړه باندې تفسیر ولري، نو اوریدونکو د خبرونه په لړ کې تاسو ته هم درځو تر هغه زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره شمیرې نوٹ کړئ. شمیرې مو دی 0999235540، بل شمیره ده 0900 1225555. اخلي یوسف زی، تاسو لکه تاسو په ژوند لیک کې چې مونږ ویلې تر ډیره په نړیوالو ادارو کې کار کړی دی، او هم د ماشومان او افغان ښځو لپاره، دلته څومره توانېدلې چې د یونیسف له لارې د ماشومان غږ پورته کړي؟ ځکه افغان ماشومان په ګڼو سختو ستونزو کې دي، او بیا د سویډن لپاره، د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې له لارې مو دا غږ څنګه پورته کړی دی؟
همیشه چې زه ډیر د افغانستان څلور ولایت کې ما کار کړی، او ګوټ ګوټ د ولایاتو ته تللی وم، اته زه کولای شم چې ووایم چې هره ولسوالۍ ته تللی یم. نو د ښځو چار ریاست له لارې میندو سره موږ ناست یو، پر روغتیایي کمیټي کې میندو سره موږ ناست یو، او کله چې زه یونیسف کې موږ اته مکتب په مکتب زه تللی یم، او همدار از د ماشومانو د ژغورنې یو بخش لري یونیسف یا ماشومانو ته کار کوي چې چایلډ پروټیکشن ورته وایي. هغه بخش کې یو کمیټه موږ درلود چې سیپن یا داسې کمیټه و چې د ماشومانو د ژغورلو دپاره کار کوو. هغه کمیټه کې ما کار کړی چې ډیری پلوګر ولایت کې کاپیسا ولایت کې بامیانو کې نو وردګو ولایت
نمره ګرځیدلې. اصلا تاسو د افغان ماشومانو تصویر څنګه پیدا کو؟
افغان ماشومان ډیر با استعداد ماشومان دي. افغان ماشومان ډیر پاک او سپیشل ماشومان دي او افغان ماشومان ته زمينه د چی برابر نه ده. ځینې انجونې چې دي هغه دغه کلتوري مشکلات لري. بل یو سنتی هیواد دی، نورې ستونزې هم لري، کورنۍ کې ستونزې لري، خو څه ناڅه د نارینه و د پر لږ زمینه برابره ده. خو سره د هغه هم دغه امنیتي وضع، د مکتب لرې والی او دراز د خلکو ناپوهۍ د دې سبب شوی چې دغه ماشومان قرباني شي او دوی ته ښه خدمات ارزانه شي.
او دغه د ماشومانو برخه وه، تاسو د میندو لپاره هم کار کوئ؟ اوس د سویډن د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې له لارې میندې ښځې افغان ښځې په کوم حالت کې دي؟ ځکه تاسو ویل چې موږ بیلابیل ولسوالۍ کې ګرځېدلي، ولایتونو ته تللي. اصلا
افغان میرمنې د زیږون په وخت کې ډېر افغان میرمنې د زیګون په وخت کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. افغان میرمنې د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کې ستونزې لري، ځکه چې دغه سیستم چې اوس په افغانستان کې د څه ناڅه دوی د مخکې نه ښه دی، خلکو ته لاسرسی برابر شوی، مګر په هغه اندازه چې د یو مور دپاره چې څومره باید په خپو لاړ شي، ترانسپورت نشته، خلک بېوزله دي.
ستونزو باندې موږ تر ډېره غږېدلو یو. دا چې تاسې دا غږ څومره پورته کړی وړاندې په خپرونه کې به غږېږو، خو اوریدونکو ته ورځو. خوست سرور ښکارا کو زمنګ اوریدونکې محمد الله را سره اړیکه نیولې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. لو خوست محمد الله ورور،
سلام علیکم. ملمات سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
فضل سلام چې معلولو زنانو د فراتاف د تعلیم تر دې صبح ته څو خدمات کړي، څو تبلیغ مقاله چې معلولو خلکو ته
معلولو زنانو یا خلکو لپاره مو څه کړي دي؟ ډیره مننه ستاسو پوښتنه خو مونږ واخیسته. او محمد الله تاسو
په خلکو باندې زیات معلول خلک اوسې دي چې هغه نه دي معلول
سین. تاسو د اغلی یوسفزی د ژوند په اړه باندې چې څه کارونه کړي دي او کوم خدمت یې ملاتړلې، څه نظر لرئ؟
دا خو ښه نظر دی کنه چې خلکو ته خدمت وکړي، که هر لارې چې وي چې خدمت وکړي خلکو ته. ما په هوای ورکړي، ما په هوای ډېر
ضعیف دی، ډېر زیاته مننه. هغه نه یوازې ما په هوای کوي، بلکې عملا کار کوي په نړیوالو موسسو کې د افغان ماشومانو او میرمنو وضعیت ښه کېدو لپاره، دوی غږ پورته کوي. بل اوریدونکو ته ورزو خپرونې ته مو ځان خپله معرفي کړئ زموږ اوریدونکو ته، او پوښتنه نظر یا تبصره کله لري هغه اخلو.
السلام علیکم. او هغه لیو سوزی سلام احمد قاسم زونه سفر پاړی کم دران شو تر
زواک سپ لیمن ندیر زیات په خیر راغلی. مننه چې تل زمنګ پرونی سره اړیکې نیسی او ری زمنګ د نن ورځ د مخکې خزه پاړه بس تاسو ته سره چې یو کو پختن لري هغه اخلو.
ډیر مننه هغه لیو سوزی په افغانان لپاره په خاص ډول مشران لپاره ډیر کار کار نه له سایل ورده. او دا غلی سوزی چې موږ تاسو ته راشي ګوول چې مشخصه تحصیلي دوره چې ده هغه په لس کال کې بشپړه کړه. ما دا موضوع خاص ونه کړم، خو اصلا شپږ کاله یا اووه کاله د ټیک پوهنځۍ خلاصېږې نو دوی ولې لس کال ته دا پوهنځۍ ورسول؟ دا پوښتنه مې ده چې نورې زده کړې هم په نورې وعدې کړې دي،
پیل کې ویل چې زمونږ تعلیم ځکه د اوو کالو نه لس کالو ته دا زمونږ دوه دورې انجونو وغځېده چې د طالبانو په دوره کې اول کې چې کله د طالبانو حکومت رامنځته شو ټولې ښځې کورونو کې کېناستېدل او تعلیم په ټپه ودرېدلو. بیا هغې نه وروسته جنرال سهیلا صدیق په مرسته چې کله ملا محمد عمر سره کېناستېدو د هغې نه امر واخیسته زمونږ تعلیم بیرته د طالبانو په وخت کې شروع شو، چې ما خپله دوه کاله آخر تعلیم د طالبانو په وخت کې بشپړ ک نو د دې لپاره دوه کالو نه لس کالو ته وغځي دا بل سوال چې ما خپل د کابل طب نو روسته آی ایم ایس د پاکستان کې ماستری کړی په پبلک هیلت کې زه په پبلک هیلت کې ماستری لرم
هم روغتیا برخه کې ماستری لري لاس د کړی کوي کنه وړاندې کوي کو د محمد الله ورور پښتنه ته هم جواب لپاتې د بیا هغه ته هم جواب درکو
او
دن کې را سره اوسې بل اوردن کې را سره اړیکه نیولې دا مونږه د لپاره چې زواک د پښتنه ته ډیره لیوالتیا لري مستقیم زر جواب ورکو په خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه ځان مرته معرفي کړی
اوله محترم زدران صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رګونکو تاسو تاسو اندرنی مهمنۍ ته سلام وړاندې کوم
وعليكم السلام ډیر زیات بخیر علي قریشه پښتون
تشکر خیر شه وکم او دا خوشبخت ده چې په ډیرو پخوانی مبارزه کړی دا او د تعلیم حاصل کړی امنه دا بریالي ټول پخوان ګوري دا وکم خوشبخت ده موږ هم افتخار کوو چې د شو خوندې په څنګه ولرو د ورونو سره د تعلیم په اړه چې کومه کوچه د ماشومان سره یاد خوندو سره یاد د نورو مظلوم اشخاص سره د تعلیم په اړه کومه کوچه تر وتیرېږم زه درن صاحب په اوسنۍ شرایط کې واقعا ما ساسم ملمنه زه پښتنه دا ده واقعا چې په دغه چې واقعا د شوز سره تبعیض هم کېږي او نه خودخواهي هم ورسره کېږي زورول کېږي د دې چې د خپل مبارزه شروع کړه د اوله څخه د تر اوسه پورې څومره چې زه به کامیاب کېږم واقعا کامیاب شوم دا او د دې چې د اول مبارزه شروع کړه څومره دغه امید د کامیابۍ درلودي او دا چې اوس د ډاکټرۍ پرسه کې اوس هم کار کوي یا پرځم افغان ماشومان ته کار کوي کله چې دا مریضان ورځي د دې امید مریضانو سره څنګه یا او یا په اوسنۍ اثر کې چې دا پرده مبارزه کوي هغه نجونې چې تعلیم کوي خو د سیستم سره ناوړه ګټه اخلي او دا ناوړه سیستم ګټه اخیستل تاثیر پر نورو نجونو پر نورو ښځو باندې پرېوځي او هغه نجونو سره دې پیغام چې
او مننه تاسو پښتنه وخت خیر اوسه ډیره مهمه پښتنه ده چې ناروغان ته اوس هم رسیدګي لري ته برخه کار کوي کنه څنګه کار کوي کنه نور پښتنه بیا ورکړي
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې ویل چې بیا ما په پبلک هیلت کې یاده ها اوی روغتیا په برخه کې ماستری وخت اوس د صحت په ای روغتیا په برخه کې زه په منیجمنت کې کار کوم یو
پیډاري چې عمل ناروغان ته اوس مخامخ
خلاص نه لري محمد ناروغان مخامخ نه ګورم او بل دا چې
بل اوردون کې عمر سره شته مننه نور پښتون ته بیا ځواب ورکو خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشي بله
سلامونه لیکي هلي سلامات دران صفطا او استاد زرانی مل منیتا او د ازادۍ لري محترم تخریکر وبیدلا او باجیتا او همدا شان کې تور مینا نه کار ویل
د هیله کوم ډیر مننه خوږ بخیر راغلی ستړی مشي خیر اوسه
ډیر مننه عنایت تنگیوال لري کومې له ورته غننی ولې
تنگیوال سه مهرباني څه به ویل غواړي نن خبرونه کې
مننه کوم پښتنه لارم د تاسو د ملمنې ته د پښتنه ادا ده
اردن کې پډیر ولولې ومن سره راغی خو پښتني مونږ وانه خستله ټلیفون نه اړیکه وشله دله هغه اردن کې چر سره اړیکه نیسی یا زمونږ ټلیفوني لائن مصرفي او یا اړیکه نه لري یا دا وخت خبرونه کې نشي را سره شریکېدل دوی په ټوله کې د افغان میرمنو د فعالیت او جن پاړه کولې شي را سره مخامخ غږیز پیغامونه هم پریږدي چې مونږ په راتلونکو خبرونه کې خبرو شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو د شمیره ته تاسو په دی اړه نظر را ته پریږدي تاسو په افغاني نکه دوی سبزی په چیر د افغان میرمنو ژوند فعالیت وکړن ته په کوم نظر ګوري زموږ څو اردن کې پښتنې لمړی خوست نه محمد الله ویلي معلوم معلول زنانه او خلکو لپاره تاسو اقدام کړی دی لکه تر لګه نړیوالو ادارو کې چې کار کوي په د افغانستان لپاره د سویډن په کمیټه کې او همدارنګه یونیسف کې موږ کار کوو غږ مو پورته کړی چې موږ کړی کنه
یو بل هم د اوس سویډن ما سپ ټول افغانستان کې زو کزه سي ادا کوم چې اولینې ما سره چې معلولین د لپاره کار کوي یم کولای شم خنوري ادارې هم شته چې ملین د لپاره کار کوي خو متاسفانه د سویډن کمیټه د سنش کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړي دولس ولایت کې تقریبا کار کوي د معلولیت پیسې کې کار کوي معلول ماشومان ته مکتبونه جوړ کړي معلول ماشومان ته د درس زمينه برابر کړي استادان ټرین کړي چې څه رقم دی باید معلولین ته درس وایي معلولین د معلولونو د خود کفا کېدو په وخت کې د لپاره کار کوي هغه ته قرضې ورکي هغه ته مثلا ټریننګونه ورکي موږ د ډیر معلولین لرو چې خیاطی زده کړي د ډیر معلولین لرو چې د موبایل جوړول زده کړي د سي ډیر معلولین لري چې په نور برخه کې بار برخه کې چې دا غوي د معلولیت سره سم ځینی چې سترګي باندې نشي کتلای هغه ته یو رقم کار برابر شوی ځینی وخت چې سوک چخپنه لري لاسونه جوړ دي لاسو ته مثلا خیاطي زده کړي خیاطي کې ځینی ګل سازي کې ځینی موبایل جوړي نو دا غي د معلولیت سره سم او دا غي د علاقه سره دا غي د توانمندي سره سم ورته سټډنټ کمیټه زمينه برابر
سټډنټ کمیټه خپل کې دی هیوا د نمائندګي تاسو ځان پکې شریک غنی سي پیغام رسول د دې برخې مسولیت تاسو لرئ د مشرانو خزو
د ګرچې زمنګ د معلولیت بخش او بیل ډپارټمنټ دی چې مګر په ټوله کې خو مګر موږ به خپل منس کې همدغه سلور ډپارټمنټونه د سي فعالیتونه لري چې سلور بخش پکې شریکیږي چې روغتيام پکې شریکیږي معلولیت هم شریکیږي تعلیم تربیه هم پکې شریکیږي او هغه کلوپراته پرختیا برخې کې چې کار کوي هغه مور سره شریکیږي نو موږ دوی سره شریک پروګرامونه لرو چې د روغتیا په بخش کې موږ معلولیت لپاره خلکو ته روښنايي ورکو خلکو ته معلومات ورکو او په ساحه کې چې
خپل وجدان ته ډاډمن یې چې نه کار مکړی دی
bale او زه ډیر خوشاله یم زه مقابل نه چې ما هوټ کړی چې باید خلکو ته کار وکم چې کله ما خپل د کلی نه کار شروع کړم محترم مرکز ته چراغلم د لغمان مرکز ته هغه وخت کې د زما د فعالیت لوجې نه او چې ما د خلکو نه رای وخت ز په بیړنۍ لوی جرګه کې خپل د خزو نمائندګي موکه فوق لدې خنمایندګي وا او هغه کې زمون خزي ډیر خو زلیدلې او ډیر خدسي خبري راپور تکړي چې نارینه نشکول هغه وخت خپل غږ پورته کړي او هغه نه وسته ز په مدني ټولنه کې کار کوم د مدني ټولنې د غږی مرکز مرستيالې مو مرکز د افغانستان سلورشت ولایت کې خپل برانچ لري دا غي د لارې منګ ډیر تبلیغاتي سیستم لرو چې خلکو ته تبلیغات عامه په هنه ورکو لمدي وجي و چې د بن دوام کانفرنس کې زه د مدني ټولنې د استاذ په صفت لارم بن کانفرنس مې اتن کوي هغه مې یغل ته مې اشتراک وکړ نمائندګي موږ د افغانستان د مدني ټولنې په نمائندګي نو د خزو ماشومان د لپاره موږ همیشه غږ پورته کړی د مدني ټولنې د لارې د میډیا د لارې چې میډیا خپل د مدني ټولنې جز دی او خپل رسمي کار چې د رسمي کار کوم د غې لارې نه
نور اردن کې محمد زواق خو جواب شو جواب وښتو پښتون سی ویل چې تاسو چې مبارزه په لول ته وندل ته ژوند کول مبارزه ده څومره ډاډون وي چې کامیابی ډاډمن وي چې کامیابی غي به تر مدریت رسیدګي لګي تاسو کار کړئ
bale اصلا هغه د دغه کامیابی دل او د یو چا هغه قوي ایمان پورې اړه لري چې څونه انسان قوي ایمان لري قوي پریکړه کوي او څومره په ځان ډاډمنی کڅوک په ځان باندې ډاډمنی او خې ایمان ولري په الله تعالی باندې ایمان ولري په خپل هغه توانایي باندې ایمان ولري هغه همیشه یو شی تر لاسه کوي طالبان په دوره کې چې موږ درس شروع کړو چې د دې سره مکتب فاکولټي ته تلم ما ته ستونزه نه وځه کس زده کزه ټیکره واغونم کزه چادرې واغونم
هدف
مې دا و چې باید خپل تعلیم زده کوم تعلیم مې بشپړ کوم کم طالبان په وخت چادرې سره ما فاکولټه لستی چې ما ته څنګه ستونزه نه و
نن سبا چې ډیر خلک فیشن په سیګرز یا غوې ته وساس پیغام سی وی
فیشن زکه د څه ویل شم چې فیشن یو سلیقه ده یو پاکی ده مګر هغه خپل حد لري هر شی حد لري دی وی مسلمان په صفات پیغمبر علی السلام همیشه ویلی چې خیر الامور اوسطها همیشه خیر په وسطی حالت کې ده نه باید څوک په داسې حالت کې وی چې هغه خپل ځان ته رسیدګی ونه شي کنه په داسې حالت کې چې د وظیفه او د لارې او د واده توپیر ونه کی هر ځای خپل ځای لري کنه نو کڅوک د اسلام لنه غانه کڅوک فیشن کې کو فیشن کې خپل خوان ته فیشن کې خپل فامیل ته فیشن کې خپل ځان ته فیشن کوي اما کله چې بیرون وزي باید په داسې حالت د نه وځي خزیناري نه دیم باید د سې یو لباس سره وزي چې جلب توجه نشي
ټول کې تاسو هدف هغه چې نصادری سره لاړې زده کړې مو بشپړې کړې پانتون مول وسته خپل هدف ته رسیدي
خپل هدف ته رسیدي
بل پښتنه داوځ ناروغان ته رسیدي کوي کنه تاسو له وسله ناروغان لري او مدیریت کې کار کوي فضل هادي وردګ بیا او تاسو د تعلیم په اړه باندې پښتل تاسو مخکې زواک سره ځواب ورکړو ټول کې د لاس د کړو لپاره انرژي لري او سله لري
bale وکړه چې ما پاندو خلاص کاری نمروز ما تاسو ویل چې په ایمست پاکستان ما په پبلک هیلث کې ماستری واخست دا نمروز په خپل نه میاشت کې افغانستان کې پر روغتیا په بخش کې د تغذیه په بخش کې چې یو نوې بخش چې خزي منګیس تعلیم یافته خزي هغه ډاکټرانو نه درلود چې د تغذیه په بخش کې کارو کې دوه خزي ومن چې باغه کې ډیپلوما واخسته چې اوس تغذیه کې ډیپلوماټ لرم او اوس هم چې ماته د ټریننګ یا د تعلیم زمينه برابر شي د تلیوالایم چې باید خپل تعلیم مخکې
ته وسم کاکه وې زده کړې مو کړې کورنۍ ژوند مو څنګه ده
زه د کورنۍ ژوند الحمدلله فوق العاده خوشاله یم زه ډیر یو خاغله د ژوند ملګری لرم چې هغه ډیر خوشاله یم او
هغه سره په کارونو کې مرسته کوي زده کړو کې
خو لا د پز دا کړو کې او دا زمينه را ته مسايده یې په خزمه د کار په مخ کې اس نه دی او درې د لچ دا د دامه کو دي تل تمه زده دامه او ما خپل حد پیژندل چې باید زه کم اندازې پوره څه وکم ما خپل حد پیژندل او هغه خپل حد پیژنې چې باید سره کوم سره برخورد وکړو دا چې زه په دې سره کورنۍ کې چې ما سره اول کې چې ډیر مرسته وکړو چې په هغه حال کې چې دا غ کورره چې زه واده شوم دلته راغلم دلته دا چاپیریال ډیر فرق درلود خو ځنه څوک چې ما سره ودرېد او د غلطۍ راته دا زمينه برابر کاغذ ما خو خي ور الله دی وبخي فوق العاده قهرمانه خزاله
پټول کې جلسې سب تاسو کارون ته ډیر خن نظر کتل کې په اهمیت باندې کتل کې انرژي درکوي
نو bale ار څوک چې کارو کې خپل د کار د پاره خن نظر ویني او خلک او خپل د خدمت اغه نتیجه ګوري هر انسان چې په باندې خوشاله
او خلکو ته غنجون ته چغړی تاسو سیر مخکې کوسی نظر بد پیغام
از ما نظر ده چې به تاس وخت استرتیا اغه ونکي احساس ونکي بل ما ته باید ونه مني همیشه باید قوی اوسی په ځان باندې ایمان ولري په خدای باندې د ایمان ولري او ځان ته یو هدف وټاکي څوک چې په ژوند کې ځان ته هدف وټاکي هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای ځکه ټول شیان څوک نشي ترلاسه کولای په هر انسان ځان ته خځوي کناري نه یو مشخص هدف د ځان ته وټاکي او هغه هدف ترلاسه کولو لپاره د هلي ځلو کې هغه ته حتما رسیږي پروردگار خپل بندگان ته
عیشه مننه تاسو د الله بریا او په اله ډیره مننه چې خبرونه کې را سره وای او دونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه مو تر دې د مر سره تعقیب کړئ زموږ د خبرونه وخت دلته پای ته رسیږي نور موزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم د خدای په امان ښه وختونه
ازادي رادیو لوونه تروو